ساعت لس بجې شوې د ازادي راډیو درنو اوریدونکو السلام علیکم عصمت څاروانیم په دې خپرونه کې چې د میر احمد صافي په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي د موسیقي پروګرام هم لرو خو لومړی د دې ساعت خبرونه واورئ په غزنی کې نن سهار وی موټر بمی چاودنې لښته لښته اته تنه ټپیان کړی دي په هلمند کې د خبریالانو ټولنه وایي د الیاس دایی د قتل په اړه په څېړنو کې پرمختګ نه دی شوی او د شانګهای د همکارۍ ټولنې مشران د هند په کوربتوب د ویډیو له لارې غونډه کوي د خبرونو تفصیل په غزنی کې د سهار وی موټر بمی چاودنې لښته لښته اته تنه شوبل کړی دي د غزنی چارواکي وایي نن سهار شاوخوا اته بجې د امن اسم پر یوه کنډک د هاموېز غرګاډي په وسیله برید وشو او ورپسې داسې پیل شوې د غزنی د ملکی روغتون رئیس باز محمد همت ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د پیښې له ځایه اته ټپیان ورول شوي دي په دې اړه به وروسته په غزنی کې د ازادي راډیو له خبریال سره خبري وکړو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي وسلوالو طالبانو او نور تروریستي ډلو پر ملکی هدفونو بریدونه زیات کړي دي د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پروند امنیتي ادارو له مشرانو سره په یو غونډه کې پر دې موضوع خبري وکړه د ملي امنیت شورا ویندوی رحمت الله اندړ ازادي راډیو ته وویل په دې غونډه کې امنیتي مسؤلانو د دولت د وسلوالو مخالفانو پر حملو هم بحث وکاوه
دا طالبانو او نورو تروریستي ډلو وسنۍ تګلاره داس ټاکل شوی چې خپل بریدونه پر ملکی ځایونو متمرکز کړي ځکه د مخامخ جګړې توانی بایللې دي
په دې امنیتي غونډه کې له ولس سره د امنیتي پیښو په اړه د پلټنو د پایلو د شریکولو غوښتنه هم وشوه په هلمند کې د خبریالانو یو ټولنه وایي د ازادي راډیو د خبریال محمد الیاس دایی د وژنې په اړه په تحقیقاتو کې تر اوسه د پام وړ پرمختګ نه دی شوی د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د ازادو خبریالانو د ټولنې مشر زین الله ستانکزی ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه ستر دې محله پوری کشپی ورګانونو مسول ادارو قضیه کې هیڅ پرمختګ نه دی کړی مشته راپور نه دی راکړی کورنی ته راپور نه دی ورکړی په داسې حال کې چې دوی په اول ورځو په دوم ورځو په دریم ورځو ویلي دي چې مش په دې قضیه کې پرمختګ کړی دی او ډیر ژر به مجرمین چې په دې برخه کې لاس لري هغه به ونیول شي او د قانون منګول ته وسپارل شي
د ازادي راډیو خبريال محمد الیاس دایی د لړم یا اقرب د میاشتې په نه وشتمه په لشکرګاه کې د مقناطیسي ماین په چاودنه کې ووشل شو په غور ولایت کې د شزو لپاره د یو ځانګړي کتابتون ودانۍ پرانستل شو د غور د شزو چارو رئیس حلیمه پرستش پرون ازادي راډیو ته وویل پر دې ودانۍ څه باندې 15 میلیون افغانۍ لګول شوې چې د ریاست له بودیجې ورکړل شوې دي د غور د والی مرستیال حبیب الله رادمنشویلی هلمند چې دغه کتابتون له پرانستل کېدو سره په دې ولایت کې شزو او نجونو ته د مطالعې ښه زمینه برابر شي د شانګهای د همکارۍ تړون د دایمي او څارونکو غړیو سرمشیزه سبا دوشنبه د هند په کوربتو په آنلاین یا مجازي ډول دایریږي په دې غونډه کې به د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم وینا وکړي ټاکل شوی دی چې په دې سرمشیزه کې چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله په آنلاین ډول جوړیږي د اتو غړیو او څلورو څارونکو هیوادونو مشران ګډون وکړي چین روسیا قرغیزستان قزاقستان ازبکستان تاجکستان هند او پاکستان د دې تړون د میغری دی افغانستان ایران بیلاروس او منګولیا چارون کیدی دا ځل به د هند په بلنه ترکمنستان هم د ځنګړی میلمه هیواد په توګه په دې کانفرنس کې برخه واخلي په اروپا کې په کورونا وایرس د مړینو شمیر تر 400 واوښت د اروپا د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول د مرکز په اساس په تیرو اتو میاشتو کې چې دا وبا خبره شوې ده په اروپا کې 450 تنه مړه شوې دي تر ټولو ډیر کسان په 50 هیوادونو لکه بریتانیا، ایتالیا، فرانسې، هسپانیا او روسیې کې مړه شوې دي د امریکا په متحده ایالاتونو کې بیا یوازې په نومبر میاشت کې 4 میلیونه مثبت پیښې ثبت شوې چې د ورتیر میاشتې دوه برابر دي په دې هیواد کې د ورځې په متوسط ډول نږدې 1.5 زر تنه مري او د دې وایرس د خپرېدو له پیله تر اوسه څه باندې 2,6 زره تنه مړه شوي دي له روسیې څخه جرمني ته د نارت استریم دوه په نوم د نلیکې د جوړولو کار به د امریکا د بندیزونو له کبله له یو کال ځنډ وروسته د دسمبر په لومړیو کې پیل شي. دا نلیکه د بالټیک سمندرګي په تل کې تیریږي. نارت استریم دوه کمپنۍ پرون شنبه وویل تر سمندر لاندې د نلیکې د ایښودلو کار به ژر پیل کړي. د جرمني ان ډي آر یو راډیو وویل د دې پایپ لاین د جوړولو کار به د دسمبر په 15مه پیل شي. د دې نلیکې د جوړولو کار د 2019 په دسمبر کې وروسته لدی وځندول شو چې امریکا پر دې پروژې بندیزونه ولګول. د دې پروژې د بشپړېدو په صورت کې به جرمني ته د روسیې د غازو صادرات دوه برابر شي. او د روسیې پولیسو تر 1,000,000 ډیر خلک په دې خاطر جریمه کړي چې د کورونا وایرس د نخ پرېدو لپاره بندیزونه نه دي رعایت کړي. د روسیې د کورونا چارو وزارت پرون شنبه تاسو خبري آژانس ته وویل قانون نافذونکو د قرنټین د مقرراتو د نه رعایتولو په خاطر 1,000,000 کسان جریمه کړي دي. د کورونا وایرس د بندیزونو د نه رعایتولو په خاطر په روسیه کې لشتر لږه جریمه 0 روبل ده چې 14 ډالر کیږي. روسیا په نړۍ کې د کورونا د مثبتو شو د ډیروالي له نظر څلورم هیواد دی. تر اوسه په دغه هیواد کې 2,200,000 تنه په کورونا وایرس اخته شوی او 9,000 تنه ورڅخه مړه شوی دی. زمو شخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له او د ماشام تر او په منځنۍ څپه 12 شپږ دی بیا او په یو شمېر شارونو کې په FM 3.15 څپه اوري. زمو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدای شي او هم زمو مطالب لوستلای شي. azadiradio.com یا azadiradio.org د آزادی رادیو د ویبپاڼه پته ده. د بین الافغانی خبرو د کرنلارې پر نهایی کېدو په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکه کوونکو لخوا ضد و نقیص څرګندونې شوې دي. که څه هم د دولت د مرکچي پلاوي غړي وایي د مذاکرو د کرنلارې پر یوویشتو مادو په اصولو کې موافقه شوه، خو د مقدمه متن نور وضاحت ته اړتیا لري. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایند وایي پر کرنلاری د دوړو خو د تماس ډلو له لوري موافقه شوه ده. تفصیل صالح محمد صالح اوروي.
که څه هم په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایي د افغانانو د خپل منځي مذاکرو پر ټوله کرنلار موافقه شوه ده، خو افغان دولت وایي اختلافي ټکي لا هم حل شوي نه دي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاندې ناجی انوري تیر شپه ازادي رادیو ته وویل د کرنلاري مقدمه نور وضاحت او بحث ته اړتیا لري.
دواړه مذاکره کوونکي پلاوي د مذاکراتو د مجالسو د طرزالعمل پر یوه ویشتو مادو په اصولو کې توافق ته رسیدلی، خو څنګه چې د دغه طرزالعمل د مقدمه متن د پلاوي لا نورو وضاحت او بحث ته ضرورت لري، ځکه نو د نومبر میاشتې د 12 نیټې په مشترکه جلسه کې چې کوربه هم پکې حضور درلود پریکړه وشوه چې طرزالعمل به عمومي جلسې ته وړاندې او یوازې د دواړو آیتونو له تصویب څخه وروسته به نهایي شمیرل کیږي.
خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د ویان په څرګندونې کې ویل سوي پر دې کړنلار له وړاندې موافقه سوي او کوربه هیواد قطر ته هم یو نسخه سپارل سوي ده. محمد نعیم برای په یو ویډیو پیغام کې چې رسنوی ته لیږلې ویلي دغه کړنلار د مقدمې په ګډون په یو اجتماع دوه کې د نومبر پر 15مه تصویب او د نومبر پر 18مه له کوربا هیواد قطر سره هم شریک شوه.
نوموړی طرزالعمل د کوربا یا مسهل په حضور کې د 2020 کال د نومبر د میاشتې په 18مه نیټه په پښتو او دری ژبه ولوستل شو. د دواړو مذاکراتي خواوو له تایید وروسته یوه نسخه کوربا یا مسهل ته هم ورکړل شوې ده.
ځینو سرچینو بی بی سی ته ویلي د دولت او طالبانو مذاکره کوونکو پر څلورو ټکو موافقه کړې وه، خو ولسمشر محمد اشرف غنی مخالفت کړی ځکه نو د کړنلاري یا طرزالعمل لاسلیک ځنډول شوی دی. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو تیر شپه د جنیوا د دوه ورځني کانفرنس په مناسبت په یو ویډیوي پیغام کې د افغانستان سولې ته هم اشاره وکړه.
د امریکا متحده ایالاتونه له نړیوالو شریکانو په ځانګړي ډول د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو او په سیمه کې له نورو غواړي چې له دغه هیواد سره د یو سوله ییز او پایدار راتلونکي پر لوري په وړاندې تک کې مرسته وکړي.
د دولت او طالبانو مذاکره کوونکي د سپتمبر له 12مې په قطر کې په مذاکرو بوخت دي چې د افغانانو اصلي خپل منځي مذاکرو ته زمینه برابره کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
کابل ورسپانو نن څه لیکلی دی؟ ډیوی نادر د کابل ورسپانې لوستي او درته وایي چې نن یې کوم مطالب خپاره کړي.
هشت سوبرسپانې په سر مقالې کې د ملي مصالحې د عالي شورا د تشکیلاتو په اړه د امریکا، برېټانیا او اروپایي ټولنې وروستیو سرګندونو ته اشاره شوې. په سر مقالې کې راغلي د دې شورا د تشکیلاتو په جوړښت د یادو دریو لورو ټینګار دا ښیي چې د افغانستان نړیوال متحدین نه غواړي چې ارګ دې د افغان سولې په چارو کې لاسوهنه وکړي. اروپایي ټولنې، امریکا او برېټانیا د نومبر په 28مه په داسې حال کې د ملي مصالحې د عالي شورا د ژر کار پیل غوښتنه وکړه چې له دې یوه ورځ وړاندې د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي وویل دوحه کې د طالبانو او افغان حکومت مذاکراتي پلاو ترمنځ هیڅ ډول هوکړه نه ده شوې. لیکوال لیکلي د ولسمشر غنی او ښاغلي عبدالله ترمنځ د سور د 28مې سیاسي هوکړه د سولې په ټولو چارو کې ارګ له واک څخه باسي او یوازې د سلا او مشورې ته د اړتیا په صورت کې ولسمشر کولای شي د ملي مصالحې د عالي شورا رهبرۍ ته مشورې ورکړي. لیکوال ټینګار کړی دا چې د یاد شورا د جوړېدو شپږ میاشتې کېږي خو لا یې تشکیلات نه دي بشپړ. دا د شورا د مشر عبدالله ټمبلي ښیي. لیکوال زیاتوي اوس مهال د افغان سولې په اړه د جمهوریت لخوا واحد ادرس شتون نه لري، نو سپیدار دا اړین کار بشپړ کړي. اطلاعات روز ورسپانې سرمقالې کې د ارګ لومړي مرستیال امرالله صالح او ولسي جرګې ترمنځ د تازه اختلافاتو په اړه لیکنه شوې ده. د سرمقالې لیکوال لیکلي تېره اونۍ ولسي جرګې نومان وزیرانو ته د رایې ورکولو لړۍ وروسته له هغې ودروله چې ښاغلي صالح د جنوا کانفرانس کې یو شمېر وکیلان په فساد تورن کړل. په سر مقالې کې راغلی د افغانستان په اوسنیو شرایطو کې چې یو لور ته وزارتونو په سرپرستی روان او بل لور ته د سولې خبرې ورو پر مخ ځي، د هیواد مقننه قوه او ارګ باید په خپل منځ کې نرمښت ایجاد کړي. د لیکوال په باور ښاغلی صالح باید اوبه خړې نه کړي بلکې کاسناد لدی، نو په فساد کې ښکېل وکیلان د قضایي بنسټونو تور وپیژني. د مسیر ورسپانې په سر مقالې کې هم د ارګ او ولسي جرګې ترمنځ رامنځته شوی ټکر باندې بحث شوی دی. د دې ورسپانې سر مقالې لیکونکي لیکلي دا لانجه د مقننه او اجرایي قوې ترمنځ نه بلکې د امرالله صالح او د هغه د سیاسي مخالفینو ترمنځ شخصي ستونزو له امله رامنځته شوې ده. لیکوال لیکلي په کار ده چې ارګ نور دا ډرامه بنده کړي او که رښتیا هم د زورواکو او مفسدینو ضد ګام اخیستل کېږي نو له ارګ، امرالله صالح او د دوی له سیاسي متحدینو دی پیل شي.
مخکې مو په خبرونو کې وویل چې په غزنی کې نن سهار یوې موټر بمی چاودنې لږتر لږه 8 تنه ژوبل کړي دي. د غزنی چارواکي وایي دا چاودنه څه کم 8 بجې وشوه او د یوه هموویز غرګاډي په وسیله شوې ده. همدا شېبه د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر د پیښې له ځایه د ټلیفون په وسیله راسره دی او د موضوع نور جزئیات راته وایي. مهرباني کوي تاثیر صاحب. تاثیر صاحب موقعیت کې اوس تغییر کوي، اواز مو واضح نه دی. بله متاسفانه اواز مو سم نه دی. تاثیر صاحب کوم ځای کې چې تاسو یاست تلیفون سم کار نه کوي داسې معلومیږي. خو په هر حال په راتلونکو خبرونو کې به هم په دې موضوع نور معلومات درکو. د ازادي راډیو اوري اوس یوې بلې موضوع ته ګرځو. د افغانستان حکومت وایي چې بیلابیلو اسلامي هیوادونو، اسلامي سازمانونو او تنظیمونو ویلي دي چې په افغانستان کې روانه جګړه ناروا ده. دوی وایي چې په دې برخه کې د افغانستان حکومت همکار کړی دی او نړیوالو ته دا خبره رسولې ده چې په افغانستان کې روانه جګړه وغندي. د دې موضوع تفصیل صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د افغانستان حکومت وایي ګڼو هیوادونو او سازمانونو په افغانستان کې د روانې جګړې د ناروا بللو په اړه خپل غږ په متحدانه ډول اوچت کړی دی. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي دغو هیوادونو او سازمانونو له وزارت سره په تفاهم د دریځ خپل کړی دی. د دغه وزارت ویان فضل محمد حسینی پرون ازادي رادیو ته وویل.
پخپل اعلامیو پخپل کوم بیانیستی وزیر صاحب یا د نورو وزارت همکارانو لوري به په وځه د ودار جګړې په کتاب کې خپل موقف بیان کړی دی. دغه د نور هیوادونو سره دغه جګړه ناروا بولي، همدا هم یو د وزارت هڅې وي نور اسلامي هیوادو له علماو سره